امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
ولسمشر اشرف غنی د امریکا سفارت او یونما د پارلمان په ودانۍ پرونی برید وغانده. د پاکستان د سند په صوبې کې د ګرمۍ لامله نږدې 300 کسان مړه شوي دي، او د ایران د بهرنۍ چار وزیر د خپلو جرمني او فرانسوي سیالانو سره د ایران د اتمی پروګرام په سر د موافقتنامې په اړه خبرې کړي دي. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. بیا هم سړی مشه د خبرونه په وړاندې کول سره نیم سات تاسو په خدمت کیو. په دې خبرونه کې باورې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ویلي دي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د تازه هڅو هرکلی کوي، خو تر هغه چې دواړه ډلې مخامخ خبره ته نوي ناست د سولې راتک امکان نه لري. اروپایی اتحاد په خاص ډول د مدیترانې د سمندرګي لاري د مهاجرو د قاچاق د مخنیوي لپاره خپل هڅو لمړنۍ پړاو پیل کړی دی. فلیپین، امریکا او جاپان پرون د شنبې پر ورځ نظامی تطبیقات پیل کړی دي، او په ننګرهار کې جوړې شوې سړې خونې ټولې لکار ولیدلې دي. دا رپورټونه لک ورسته اوري، خو لمړی بشپړ خبرونه روخان نورزی وایي.
ولسمشر غنی د امریکا سفارت یونما اجرایی رئیس عبدالله او پخوانی ولسمشر حامد کرزی د پارلمان په ودانۍ باندې پرونی برید وغندی. برید پرون د پارلمان د ودانۍ په اصلي دروازې د چاودنې سره پیل سو، چې ورپسې چاودنې او ډزې وسوې. د کابل امنی قمندان خبردان ته وویل چې د ځانمرګ برید کوونکي په شمول حمله کوونکي اته کسه وو چې غوښتل یې د ولسي جرګې تعمیر ته ننوځي، خو هدفته د رسېدو نه مخکې د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل سول. د امنی قمندان جنرال عبدالرحمن رحیمی وویل چې په پیښه کې د ولسي جرګې غړو ته تاوان نه دی رسیدلی، خو یوه ښځه او یوه نجلۍ چې د سیمې نه تیرېدل وژل سوي دي او 28 نور ټپیان سوي دي. طالبانو د کندوز د شهرچي ولسوالۍ ونیوله. دا په تیرو څو ورځو کې دوهمه ولسوالۍ ده چې سقوط کوي، خو د کندوز ولایتي چارواکو ویلي دي چې د شهرچي او چاردرې د ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره به ژر اقدامات وکړي. د کندوز د والی معاون حمدالله دانشی امریکا غږ ته وویل چې د شهر چې په ولسوالۍ باندې د یکشنبې د ورځې راهیسې جګړه روانه وه، او پرون سهار ترې د ولسوالۍ چارواکي وتلي دي. تر اوسه د شهر چې د ولسوالۍ په جګړې کې د تلفاتو په باب څه رپورټ نه دی ورکول سوی. د خوست تڼۍ په ولسوالۍ کې وسلوال یو پخوانی جهادي قمندان وژلی دی. د تڼۍ ولسوال زمري حقمل امریکا غږ ته وویل چې نامعلومو وسلوالو پخوانی جهادي قمندان حاجي دلاور شاه پرون مازګر هغه مهال وواژه چې هغه خپل کور ته روان و. د تڼۍ ولسوال دا هم ویلي دي چې په دې پیښه کې د حاجي دلاور شاه یو زوی او یو وراره هم وژل سوي دي، او برید کوونکي د پیښې له ځای نه تښتېدلي دي. شاغلی حقمل زیاته کړه چې د پخواني جهادي قمندان کومه شخصي دښمني نه لرله، او داسې ښکاري چې دغه وژنه سیاسي انګیزه لري. تر اوسه د قومي مشر د وژنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. تمه ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر به د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سره غونډه وکړي. د غونډه دفتر دی چې د جون د دېرشمې نیټې د مهلت نه مخکې د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقتنامه بشپړه سي. د غونډې نه مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون د جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو د وزیرانو سره خصوصي مجلس وکړ. ښاغلی ظریف وویل د اټومي پروګرام په اړه یوه ښه موافقه تر دې مهمه ده چې د موافقتنامې د نهایي کولو لپاره دي د مهلت نه یو څو ورځې واوړي. هغه زیاته کړې چې دواړه اړخونه اوس هم په تخنیکي او سیاسي موضوعاتو باندې اختلافات لري. د یکشنبې په ورځ د ایران پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې د اټومي پروګرام د موافقې د برخې په توګه د پوځي تاسیساتو، اسنادو او ساینس پوهانو د تفتیش اجازه نه ورکوي. خو د نړۍ شپږ قدرتونه چې د ایران سره خبرې کوي ویلي دي چې داسې اصول باید وضع سي چې په اساس یې د دې پته ولګیږي چې ایران اټومي وسلې نه جوړوي. د یونان له خواني وړاندیزونه د دې چانس زیاتوي چې دغه پوروړی هیواد دي د پور ورکوونکو سره یو موافقې ته ورسیږي. که یونان او پور ورکوونکي یو موافقې ته سره ورسیږي، نو د دې امکان سته چې یونان دي د روانې میاشت تر پای پورې د خپلو پورونو په ورکولو کې پاتې رانه سي. د اروپایي اتحادیې رئیس ډونالډ توسک د دوشنبې په ورځ وویل چې په تیرو څو اونیو کې د یونان د تقاعدي د ماشینو په سیستم او د خرڅلاو په مالیه کې د اصلاحاتو وړاندیز د یونان لخوا لومړنۍ رښتینی پیشنهادونه دي چې سوي دي. د هالند بهرنی چار وزیر بیا ویلي دي چې د اصلاحاتو دغه پیشنهاد د فرصت برابروي چې د روان اونۍ تر پایه د اروپایي اتحاد د یونان سره یو موافقې ته ورسیږي. د یورو د زون د هیوادونو د مالیې وزیران به د روان اونۍ په پای کې په بروکسل کې غونډه وکړي او د یونان د وړاندیزونو په اړه به خبرې وکړي. په امریکا کې په یو کس باندې د اسلامي دولت د ډلې سره د مرستې او په امریکا کې د لوی بریدونو د کولو رسمي تورونه ولګول سول. د امریکا د عدلي وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې 19 کلن جیمز سالیوان په امریکا کې د بېګناه خلکو په ضد د بریدونو پلان درلود. په هغه باندې د اسلامي دولت د ډلې سره د مرستې کولو رسمي تور هم لګول سوی دی. همدارس په دغه شخص باندې د تور هم لګول سوی دی چې غوښتل یې داسې تومانچه چې د ډزو په مهال آواز نه کوي ترلاسه کړي. هغه د امریکا د فدرالي استخباراتو د ادارې یو خفیه کارکوونکي ته ځان په اسلام مجاهد معرفي کړی وو او ورته ویلي وو چې اسلامي قبول کړی دی. جیمز سولیوان د جمعې په ورځ د شمالي کارولینا په ایالت کې ونیول سو. په نایجیریا کې یو ځانمرګه برید لږ تر لږه 30 کسان وژلي دي. ځانمرګه برید د میدوګوري په ښار کې یو جومات ته نږدې د کبانو په مارکیټ کې هغه مهال وسو چې یوې ښځې په ځان پورې تړلي بمونه وچول. اینی شاهدان ویلی دی چې و بل ځانمرګ برید کوونکی هم په سیمه کې موجوده و او هغه بیا هغه مهال په ځان پورې دړل بمونه وچول چې د سیمه نه تښتیدله. چارواکو ویلی دی چې په دوهم ځانمرګ برید کې د ځانمرګ نه علاوه بل څوک نه دی وژل سوي. په تیرو درو ورځو کې د پاکستان د سند په صوبې کې د ګرمۍ له امله نږدې 300 کسان مړه سوي دي. د شنبې په ورځ د سند په صوبې کې د تودوخې درجه 40 سانتي ګرید وه. د شنبې په ورځ بیا 30 درجه وه. د صوبې چارواکو د ګرمۍ له امله بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. پرون د کراچۍ ښار برېښنا هم نه درلوده. دغه ښار د پاکستان د تجارتي مرکز په توګه پیژندل کیږي چې پکې 60 میلیونه خلک ژوند کوي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل او دا هم د دویم نیم ساعته خبری خبرونه. لمړی مطلب د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي نیکولاس هیسوم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د تازه هڅو هرکلی کړی دی، خو وایي تر هغې چې دواړه ډلې مخامخ خبرو ته نه وي ناستي د سولې راتګ هم امکان نه لري. ښاغلی هیسوم د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په افغانستان کې لا هم د تشدد پیښې کیږي. نور تفصیل د ملګرو ملتونو د عمومي دفتر نه د امریکا غږ د خبریالې مارګریټ بشیر په دې رپورټ کې اوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي د امنیت د شورا په عمومي غونډه کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد په بیلابیلو برخو کې د امنیت په ساتنه کې د ازمون سره مخ دي.
فورن فایټرز فرام افغانستانز نورثرن نیبرز اند السوير پریزنت ا پارتیکولر چیلنج.
د افغانستان د شمالي غونډیو هیوادونو نه راغلي بهرني جنگيالي وس یو نوې خطر دی. د خلکو سره د اندېښنه همشته چې د اسلامي دولت دله یا داعش غواړي چې په افغانستان کې ځان ته ځای پیدا کړي. خاغلی هیسوم همدارنګه وویل چې د دغو خطرونو سره د ښې مقابلې په خاطر پکار ده چې د سیمې هیوادونه په ګډه پراخه همکاري وکړي. خو د امنیتي ستونزو سره سره د ملګرو ملتونو دغه خاص استازي وایي چې په سوله ییزه توګه د جګړې د پای ته رسولو تازه هڅې هم روانې دي. هغه په قطر او د ناروې په پایتخت اوسلو کې د سولې هغو کنفرانسونو ته اشاره وکړه چې د افغانستان د مدني ټولنو د پارلمان پخوانیو او اوسنیو غړو او همدارنګه د طالبانو ځینې استازو پکې برخه اخیستې وه. ښاغلی هیسوم وایي افغان حکومت څو ځله دا خبره کړې چې د طالبانو سره د سولې خبرو ته چمتو دي، خو طالبانو تر اوسه په ښکاره دا نه دي ویلي چې هغوی د حکومت سره خبرو ته تیار دي.
Without this direct engagement
د طالبانو د استادو سره په خبرو کې تل ما په دې ټینګار کړی چې د مخامخ خبرونه پرته د سولې هر ډول هڅې بې معنی دي. ښاغلی هیسوم همدارنګه وویل تر څو چې په افغانستان کې سوله نه وي راغلې د هیواد په اقتصادي، سیاسي او امنیتي ادارو کې هم ثبات نشي راتلی. بل پلو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي ظاهر تنین وایي چې د ملي یووالي حکومت غواړي د سولې خبرې د سره پیل کړي. هغه وویل چې د مدني ټولنې د غړو او د طالبانو د اساسو ترمنځ د تازه خبرو له برکته د افغانانو په مشرۍ خبرو ته یو څه لارې هواره شوې ده.
د اوونه تر او ورځي په اونیکی
درنودونکو د ازادۍ رادیو پیغام د امریکا غک آشنا رادونه ورو ده وخت په واشنگتن کې د شپې 9 بجې او 30 دقیقې دی. تاسو د امریکا غک آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنی خبری خبرونه ته غوږیږئ. یو د هم د خبرونه یو بل مطلب اروپایی ټولنې په خاص ډول د مدیترانې د سمندرګي د لارې د مهاجرو د قاچاق د مخنیوي لپاره د خپل هڅو لمړنۍ پړاو پیل کړی دی. د پاریس نه د امریکا غک خبريالې لیزا برند په دې اړه دا رپورټ لیکلی.
د مدیترانې د سمندرګي لارې د مهاجرو د قاچاق د مخنیوي د هڅو لمړنۍ پړاو به په څو ورځو کې پیل شي. په لکزمبورګ کې د اروپایي اتحاد د خارجي پالیسیو د دفتر مشر فدریکا موګهرنی په هغې غونډه کې چې د دغه اتحاد د غړو ملکونو د باندنیو چارو وزیران پکې جرګه شوي وو ویلي چې د دغو هڅو یو مطلب دا دی چې د دغو مهاجرو د قاچاق برانو د فعالیتونو په باب ټول سره معلومات شریک کړو. هغه وایي
The targets, let me be very clear, the targets are not the migrants, the targets are those that are making money.
راځي چې په سرګان ډول دا وایو چې زمونږ هدف مهاجر نه بلکې زمونږ هدف هغه کسان دي چې د خلکو د ژوند او اکثرا د مرګ له درکه پیسې ترلاسه کوي. زمونږ د هڅو اصلي هدف دا دی چې د خلکو ژوند ته نجات ورکړو. سکال د 100,000 نه زیات مهاجر اروپا ته راغلي، ډېرې د غربت او یا هم په افریقا او منځني ختیځ کې د شخړو او د نارامیو له کبله مهاجرت ته مجبوره شوي دي. د دغو مهاجرو زیاتې د قاچاقبرانو په زړو او خرابو بیړیو کې د مدیترانې له لارې اروپا ته د رارسیدلو په امید خپل ژوند د خطر سره مخامخ کوي. سږکال د 2,000 نه زیات مهاجر په دغې لارې په سمندر کې وژل شوي یا هم ورک شوي دي. ټاکل شوی چې په دغو عملیاتو کې به د اروپا اتحاد د بحري قواو لومړنی هدف دا وي چې حتی که ممکنه وي د لیبیا په اوبو کې به هم د قاچاقبرانو بیړۍ تباه او ونیسي. د لیبیا حکومت هم په دې برخه کې د اروپا اتحاد د دغو هڅو سره خپل ملاتړ څرګند کړی دی. د دغو هڅو نه علاوه د یو بل مشکل سره چې اروپا اتحاد مخامخ دی هغه دا دی چې د هغو مهاجرو سره څه وکړي چې همدا اوس په اروپا کې پراته دي. اروپایي ملکونه دغو مهاجرو ته د سیاسي پناه او په خپله په یوه ملک کې د مهاجرو د منلو د شمار په باب په خپلو کې اختلاف لري. همدا اوس د دغو مهاجرو ډېرې په ایټالیې، یونان او مالټا کې پراته دي. په بروکسلز کې د اروپا د عفه د نړیوالې ټولنې د دفتر سرپرسته ایوارنا میکګوین دې ته انتظار وباسي چې اروپایي اتحاد به د سوریې او د نورو ملکونو محتاجو مهاجرو ته د پناه نه علاوه په مسؤونه طریقه اروپایي ملکونو ته د راتګ فرصتونه برابر کړي. هغه وایي
So what we really need to look at is the fact that desperate people fleeing conflict and poverty are going to continue to
څه چې هغه ته مونږ په حقیقت کې ضرورت لرو هغه دا دی چې د اروپا اتحاد غړي ملکونه باید دغه مایوسه او محتاج مهاجرو ته چې د غربت او د شخړو د لاسه مهاجرت ته مجبور شوي اروپا ته راتګ لپاره د قانوني او محفوظ لارې ضمانت وکړي. د اروپایي اتحاد مامورین وایي چې په اول پړاو کې د دوی ماموریت دا دی چې دا معلومه کړي چې د دغو مهاجرو قاچاقبران څوک دي او څنګه او په څه طریقه د انسانانو د قاچاق دغه کارونه کوي.
کزه پیار میان یم بل بناوی میان حاسه لکزه پیار میان یم بل بناوی میان حاسه لکزه پس غم جان یم بل بناوی غم جان حاسه لکزه پس غم جان یم بل بناوی غم جان حاسه بل بنا وی میل ماسه
پخپالا هم په ما باندې ژړا کا هم و وژني پخپالا هم په ما باندې ژړا کا څشت یار دې شایې مینا څشت یار دې شایې مینا وژل هسه شایون هسه وژل هسه شایون هسه لکه زه پیار میان یم بل بناوی میان هسه لکه زه پیار میان یم بل بناوی میان هسه لکه زه پسې غم جان یم بل بناوی غم جان هسه لکه زه پسې غم جان یم بل بناوی غم جان هسه بل بناوی میان هسه شایسته دواړه رخسار تر زلف ته ګوره شایسته دواړه رخسار د جهان په مخ بناوي د جهان په مخ بناوي سنبول هسه سمن هسه سنبول هسه سمن هسه لکه زه پیار میان یم بل بناوی میان هسه لکه زه پیار میان یم بل بناوی میان هسه لکه زه پسې غم جان یم بل بناوی غم جان هسه لکه زه پسې غم جان یم بل بناوی غم جان هسه بل بناوی میان هسه داغدار غر کا پوینو وینو وینو زداغدار غر کا پوینو لال گولو تا وگورا زداغدار غر کا پوینو لال گولو تا وگورا ہت شہید راوڑے لا دے ہت شہید راوڑے لا دے لا ازل کفن ہاسے لا ازل کفن ہاسے لکھ ز پیار میان یم بل بناوی میان ہاسے لکھ ز پیار میان یم بل بناوی میان ہاسے لکھ ز پسے غم جان یم بل بناوی غم جان ہاسے لکھ ز پسے غم جان یم بل بناوی غم جان ہاسے
رنډونکو د امریکا غاک آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنی خبری خبرونه د واشنگتن اوریده هم د دې خبرونې یو بل مطلب فلیپین امریکا او جاپان پرون د دوشنبه پر ورځ نظامی تطبیقات پیل کړی دي امریکا خبریال سایمن اورانډن په دې باره کې لمالنانه دا رپورټ لګلای
د امریکا سره په دغه نظامی تطبیقاتو کې سمندري جنگي کشتۍ د یو اس اس فورت ورت او پی ادرې ډول اورلن اکتشافي الوتکې شامل دي د فلیپین سمندري قواوې انوای برسیرا پر نورو تمریناتو عسکرو ته په اکتشافي الوتونو ډزو او د کشتیو په تالشي کولو کې روزنه به ورکړي شي چارواکي نو وايي دغه تطبیقات به د فلیپین د پالاوان انټاپو په ختیځ ساحل کې د فلیپین په داخلي اوبو کې وشي. فلیپین د سمندري قواو نطاق بریدمن لیود لینکونا د امریکا غک سره په مرکه کې په دې ټکی ټینګار و چې د جاپان د خپل دفاع د سمندري قوا سره کار سمندري فعالیت نه سمندري تحقیقات. دا وایي دغه کار به د بشري عاجلو مرستو د رسولو او همدغه راز د پلټنې او ژغورنې لپاره وي. د وای د هر هیواد په الوتکو کې به د جاپان اکتشافي الوتکې چې د پی دری ډوله سی په نامه ادیږي د فلیپین د وبونا په اخوا د 200 کیلومتر پورې الوتنې وکړي. لنکونا او وای
د کانسپټ اف دی ماریټایم اکټیویټی دټ بوث ایرکرافټ ویل ټیک اف اند دین
د سمندري فعالیت نه مفهوم اعداد چې دواړه الوتکې به په یو وخت کې الوتنې وکړي او بیا به دغه سیمې ته ځي چې تر دې وخته پورې نه پوهیږم چې چیرته ځي. د پلټنې او ژغورنې په ارتباط به یو څه فعالیت کوي. د چین جنوبي سمندرګي د فلیپین د لویدیځ ساحل سره انپروت دی چې همدلته هغه ټاپوګان انپراته دي چې جنجال پرې روان دی چې شمال لویدیځ پلو ته تقریبا په 300 کیلومتره کې واقع دي. چین په همدې سیمه کې مصنوعي ټاپوګان جوړوي. ټولو دغو ټاپوګانو باندې فلیپین ادا لري. نظامي چارواکي وایي د امریکا سره هر کال دغه نظامي تطبیقات کیږي. د روان کال تطبیقات د هغه جنجال سره ارتباط نه لري چې د چین د جنوبي سمندرګي په سر د فلیپین او چین ترمنځ نه موجود دي. مګر څارونکي وایي د جاپان سره دغه تطبیقات د پال لپاره سمبولیک اهمیت لري. د فلیپین نوې نېشنلست ګوند په دغه هیواد کې د امریکا د نظامي حضور سره مخالف دی. د دغه ګوند عمومي منشي رینا اتو رئیس نوای وس هیواد باید د جاپان د نظامي علاقې په باره کې اندېښمن وي. دی وایي
in the coming years. So
خای دوی غواړي چې پراتونکو کالونو کې خپل نظامی پراختیا زیاته کی. موږ نه غواړو چې لمینه دی وی وسیلې په هیڅ کار واخستل شي. موږ نه غواړو چې موږ د امریکا د مداخلې یا د جاپان د نظامی کېدو لپاره استعمال شو. د فلیپین جمهور رئیس بینیګنو اکینو د روانې میاشتې په سر کې جاپان ته سفر کړی و او ویل دواړه هیوادونه به یو بل ته د قواو د سفرونو په باره کې موافقه وکړي چې دغه هیواد ته به د جاپان عسکر په نوبت سره راځي.
نجیبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه.
آیا افغان پلرونه خپل لونو ته لازمه پاملرنه لري؟
اهمیت توجه پدران به دختران را از خانواده تا جامعه چطور میبینید؟
د خزو غږ ناآشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې نجیبه نوشابه ل امریکا غږ نه. د تماس شمیره 0900010 او یا امریکا غاد آشنا رادیو.
او دا هم د دې خبرونه ورسته مطلب چې وی په ننګرهار ولایت کې جوړ شوی سړی خونی ټولې د کار ولیدل دي ځکه چې د یوې خوا کوچنی او د بلې خوا په ښه کیفیت نه وی جوړ شوی. دغه ولایت دولتي شورا استازي وای جوړون کې شرکتونه د محکمې ته راکشي. نور تفصيل د جلال آباد نه د امریکا غاک د خبريال ذبیح الله غازی په دې رپورت کې اوري.
نږدې 40 کلن احمد شاه د ننګرهار په سرو رود ولسوالۍ کې د سبزیجاتو د ساتنې لپاره یو کوچنی سړه خونه لري خو له کاره لوېدلې ده. د نغرک د کلی دغه اوسیدونکي وای په مریضې برېښنا چلیدونکي دغه خونه وته څو کاله وړاندې د بهرنیو ځواکونو ولایتي ټیم یا پی آر ټي جوړه کړې وه خو ایله یو کال دوام یې وکه او په ټپه ولاړ حالت ته ورسېده. نو موري وای په خونه لګیدلې پیسې به ګټي وي
دلته ورو جان د منګ ورو دغه من دغه سیاغه د ورو جان خدمت نشته د افغانستان لپاره دغه ورو کې شه نو په دا کار چیرته کوي بس ګران به ورو جان چې شپ کې وږي وون به کې ولاره مال نه راځي وسم خراب دی ورو کار نه کوي
په دغه ولایت کې پی آر ټی څو کال وړاندې په شپږو ولسوالیو کې دولس ورته سړې خونې جوړې کړې خو ټولې له کاره ولوېدې. د دغه ولایت د کرنې رئیس حمیدالله نذیر مني چې پی آر ټی جوړې کړې خونې ټولې په پلج حالت کې ودانې دي ځکه ساتنه نه ده شوې او له بله پلوه په دومره ظرفیت جوړې شوې چې د یوه بزګر سبزیجات هم پکې نه ځایږي.
دا ډېرې وړې دي، ظرفیت یې ډېر کم دی، نو یو دیقان یا دوه دیقانان نشي کولی چې په هغې باندې سرمایه ګذاري وکړي او د هغې نه ساتنه وکړي. نو دغه کمې سرخانې چې جوړې شوې په دې باندې واقعا په میلیونونه ډالر ولګېدل.
نوموړی وایي په دغه خونو لګېدلې پیسې بهرنیانو لکه سیند ته ورګزارلې دي. د ننګرهار د ولایتي شورا استازی ذبیح‌الله زمری بیا د یادو سړو خونو په جوړونه کې د پراخ فساد خبره کوي او وایي د دغه ډول پروژو سرته رسول د بزګرو په سترګو کې له خاورو اچولو بله معنا نه لري.
په دې کې هایفمیل شوی پیسې د اشخاصو افرادو جوبونو ته تللي، د قراردادي او د تقبیلونکي سره تقسیم شوي دي. نو هماغه دی چې د سړې خون نه چې وړې وړې خلکو استفادې ور ونه ګرځي، چې زمونږ ټیکدار مافیا اوسي، زمونږ والی مافیا اوسي، زمونږ وزیر مافیا اوسي، زمونږ اداره مافیاوي کړي ونه ډک وي، نور دا خلک به خیر ژوند ونه کړي، دا خلک دا وطن پریدي.
نوموړی له حکومت نه غوښتنه کوي چې له دغه ډول بانډونو سره د حساب وکړي او د ملت خوړلې پیسې د بیرته ترې واخیستل شي. ننګرهار یو له هغه ولایتونو دی چې د سبزیجاتو کر په کې ډیر کیږي، خو دغلته د سړو خونو نشتون هغه لویه ننګونه ده چې بزګري د حاصلاتو په وخت خپل توکي په دومره ارزانه پلوري چې ایله خپل سر راوګرځي. دیقانان او ځایي خلک له حکومت او نړیوالو موسساتو نه غوښتنه کوي چې د سړو خونو په جوړونه کې لاسنیوی وشي، نو کرونکي سبزیجات به د بزګرو لپاره د عایداتو یوه ښه سرچینه وګرځي. د ننګرهار د کرنې ریاست ویلي چې په دغه ولایت کې د 15,000 ټنو په ظرفیت د یوې لویې سړې خونې د جوړېدو نیت کړی دی. د ډیرو په باور که افغان دولت په کرنیزو ولایتونو کې د سبزیجاتو کرنې او سړو خونو کې د ساتنې اسانتیاوې برابرې کړي، نو دغه څه به د دیقانانو لپاره د کوکنارو د کر یو ښه بدیل واوسي. ذبیح‌الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
اوس هم د څو خبرونو لنډی زوري. ولسمشر اشرف غنی د امریکا سفارت یوناما اجرایی رئیس عبدالله او پخوانی ولسمشر احمد کرزی د پارلمان په ودانۍ پرونی برید وغنده. برید پرون د پارلمان د ودانۍ په اصلي دروازې کې د چاودنې سره پیل شو چې ورپسې چاودنې او ډزې وشولې. طالبانو د قندز د شرچی ولسوالۍ هم ونیوله. دا په تیرو څو ورځو کې دوهمه ولسوالۍ ده چې سقوط کوي. خو د قندز ولایتي چارواکو وایي چې د دشترچی او چردرې د ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره به زر اقدامات پیل کړي. د خوست د تڼیو په ولسوالۍ کې وسلهوالو یو پخوانی جهادي قمندان وژلی دی. د تڼیو ولسوال زمري حقمل امریکا غږ ته ویلي چې نامعلومو وسلهوالو پخوانی جهادي قمندان حاجي دلاورشاه پرون مازیګر وواژه. تمه ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر به د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سره غونډه وکړي او د یونان لخوا نوي وړاندیزونه د دې چانسونه زیاتوي چې دغه پوروړی هیواد د پور ورکوونکو سره یو موافقې ته ورسیږي. اوس هم د هوا حالات. په کابل کې باندې ته تودوخه لوړه ده، جدیر شوې، ټیټه 19، آسمان شین. قندهار 30 دیرش، آسمان شین. مزار 9 دیرش، شپږوشت، آسمان شین. جلال آباد 4 دیرش، شپږوشت، آسمان وریز. خوست 9 یوشت، آسمان ځای وریز. قندز 32، آسمان ځای وریز. او په پېښور کې باندې د تودوخه لوړه درجه 3 دیرش، ټیټه به 25 وي، آسمان به ځای وریز وي. او په همدې سره درنودونکو د امریکا غاک آشنا رادیو د سهارنۍ خبری خپرونو مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړله. د آشنا رادیو راتلونکي خپرونې د افغانستان په وخت د ماښام په 2 بجو پیل کېږي. تر هغې چې بیا هم ستاسو په خدمت کې حاضر وګو. ټول په لویه لاس پارم. پاتې ورځ موږ نیکمرغه، د خدای په امان. خو د خپلو راډیوګانو تر څنګ اوسئ. لنډو شېبو کې دری خپرونې شروع کېږي.
رادیو